سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې ته مو زه فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بریټانیا د پاوز لیدرستیز وایي چې په افغانستان کې د بریټانوي سرتیر لخوا د ملکی وګړو د وژنو د اداو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي امیر البحر توني راتکن چې پرون چې د دغې قضیه په تړاو موظف کمیټې د ځوابوي لپاره ورغوښتی و په یو بیان کې ویلي دي چې دی او د دفاع وزارت ټول مشرتابه د دې څېړنو ملاتړ کوي د برېټانیا د دفاع وزارت لخوا موظف شوې کمیټه هغه اداوې څېړي چې وایي د برېټانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ لسګونه بېګنا ملکي افغان ماشومان هم پکې شامل و وژلي دي په داسې حال کې چې هغوی د سرتیرو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه و پېښ کړی په اداو کې د هلمند ولایت په نادالي ولسوالۍ کې د هغې کورنۍ د نهه غړو وژنه په داسې حال کې چې ویده و هم د بېلګې په توګه یاده شوې ده د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی وایي $400 میلیون ته اړتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي څو له راروان ژمي ووځي دې پروګرام نن په خپل ایکس پاڼه کې ویلي دي چې ژمی راروان دی او افغانستان انتظار نشي کولی ډبلیو پی پرون د اروپایي ټولنې د آسیا پاسفیک د څه باندې $1 میلیون سخاوتمندانه بشري بسپنې خبر ورکړې ده ویلي دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد سیرمه او هغه مخکې چې واورې لري غرنی سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي نامري د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیگانه وخت یې په خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې لیکلي تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سخت ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي جاناتان اټروت هم له دغې بریا وروسته ورته خبره کړې وویلې دي د کرکټ په نړیوال جام کې د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې روحیه بریا روحیه لوړه کړی او د راتلونکو لوبغاړو لپاره به د الهام سرچینه شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ورمو ورځ د پاکستان ځواکمن لوبډلې ته پاتو وکټو په داسې حال کې چې لای اته توپونه پاتې وو ترخی ماتې ورکړه او په خپل مخکنۍ لوبه کې انګلند ته چې د تیر نړیوال جام اتل وو په لوی توپیر ماتې ورکړې وه پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو د سنول لپاره پاټکی او موقتی کمپ جوړ کړی دی د راولپنډي د کمشنر په مشرۍ په پرونی غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته لتلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکي وایي په راولپنډي کې شاوخوا 40,000 بیا اسناد افغان کډوال ژوند کوي لا دې مخکې د پیښور کمشنري هم د ناراجستر شو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو جوړول امر کړو ویلی وو چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال د رشي چې د اکتوبر له 13 وروسته د قانوني اسنادو نه لرلو له وجې ستل کېږي ملګر ملتونو او متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وسنډوي او اسرائیلو پرون سه شنبه په غزه کې هوایی بریدونه زیات او د هستوګنې په ودانۍ او ډیر کورنۍ تر خاورو لاندې کړې دي د غزې روغتیایي چارواکو د تیرې ورځې په بمباریو کې د لسګونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړی او روغتیایي تاسیسات هم د بمباریو او د برېښنا د نشتوالي له امله تړل شوي وو د حماس د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې د شپې لخوا په غزې څړنګه کې د اسرائیلي جټ الوتکو پراخ هوایی بریدونه دوام درلود په غزه کې د روغتیا وزارت ویاند شرف القدر په بیان کې ویل شوی د تیر شپې په ترڅ کې د اسرائیل په هوایي حمله کې 200 فلسطینیان وژل شو دي د غبوینه د غزې له کلابندې وروسته د 40 ساعتونو په ترڅ کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ شو بل تر ټولو لوړ شمیره ده په غزې کې د مړو شو شمیر لا د دې احتمال شته چې لاس زیات شي لکه چې اسرائیل له پلان سره سم په ځمکه کې په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي د اسرائیل لپاره جنوبي خارونو د حماس له لوري د اکتوبر 8 له برید وروسته چې اسرائیل غزه کلا بند کړي 2.3 میلیون وګړي د خوراکي موادو او بوو درملو له سخت کمښت سره مخامخ کړي دي تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې درته دا مطالب لرو وړاندې به په خبرونه کې را سره واورئ چې دا دوه نړیوالو انسټیټیوټونو امریکایي انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 190 هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد پیژندل شوی دی. دا چې لتونه یې څه دي وړاندې درته په راپور کې جزئیات لرو. همدارنګه اوروزګان ته هم ورځو چې هلته خلک د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي له امله شکایت کوي. وایي چې د سړکونو د خرابوالي له کبله دوی نشي کولی دغه روغتیایي خدمتونو ته چې په ولسوالیو او په لرو پرتو سیمو کې دی په وخت ورسیږي.
د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریج دی نه موږ نسو کولی موږ اوریج ډېر دی موږ مریض درځی نه رسي موږ شفاخانې ته رسېدګي نسو کولی.
د اوروزګان په ګوند کندهار کې بیا هلته زکون کیو خون کی هغه چې په محلي ټولګیو کې تدریس کول شکایت کوي چې دغه خوندي دغه ټولګي باید بیرته خلاص شي.
د محلي ټولګي باندې د لزمو ژوند کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دند هم نه لرو دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنی اړتیاو نه پکه برابرول.
نور مسالې هم شته ملتیا موږ
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هم ستړي مشي د اتو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د 190 هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد دی. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ دا درجه بندي چې پرونو په نیویارک خبره شو پکې راغلي د طالبان لخوا په افغان ښځو د پراخو محدودیتونو لامل د دوی وړتیاوي خورا محدود شوې دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم مني چې افغان ښځې یو ځل بیا له پرمختګ پاتې شوې دي او ان خپل نړیوالو حقوقو ته هم لاسرسی نه لري. تفصیل د امید زهری ملنور.
د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ یو نوی ارزونه کې افغانستان د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د ښځو د سول او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو په 190 هیوادونو کې د ښځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.26 اتیا نمرو په اخیستو د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بللی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویټزرلند دویم او سویډن د ښځو د پرمختګ په برخه کې دریم مقام ګټلی دی. د ناروې د سول انسټیټیوټ مرستیال تورنیل تریګستاد په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د غلي تورن ال له قوله زیاته کړي افغان ښځې چې هر ورځ ویښیږي دنده، تعلیم او د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروې د سول انسټیټیوټ مرستیال د ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهیږي افغان ښځې زندانیانې دي. د طالبانو حکومت رسمه د دې ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي. خو د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخه محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي کله چې طالبانو په مرستندویه ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې له هغه وخته دوی له زورونې، ادارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمېر نورو په ګډون 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ مشر میلان ویرویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کېدو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي اوسمهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله مرزیه حفیظي
په کوم یو هیواد کې چې ښځې اونجونې خپل هغه ابتدایي حقوق چې هغه د زده کړو برخه ده هغه ونه لري خامخا هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. مثلا د ښځو د کار مخه نیول کیږي، د زده کړو مخه نیول کیږي، د هغوی د تفریح مخه نیول کیږي، د عادي روزمره چارو مخه نیول کیږي. نو موږ دغه ټولو ته په کتو سره څه شي ته امیدوار اوسو چې افغانستان د پرمختګ وکړي.
د ښځو د حقونو یو بل افغان فعال فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له ښځو ډېر حقونه اخیستل شوي.
اوسنی وضعیت په کتو سره افغانستان په نړۍ کې وزنه هواد د چنجونو پکې د تعلیم حق نه لري، وزنه هواد د خزې پکې د کار حق نه لري، او دا تر ډیره حد پورې د نظر سنجیت شوې ده. داس ما پان باندې صحیح کېدل شي
د خزو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سولې انسټیټیوټ فارزونه کې د خزو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزی افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریا، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې د تیرې شپې لوبې ته د یو شمېر افغانانو تر څنګ د هند له بېلابېلو سیمو د هند چنای میدان ته ورغلي او دا لوبه یې له نږدې کتلې وه. له دوی یو شمېر دا لوبه په بریا او دا لوبه یې په نڅا او اتلونو سره لمانځلې ده. د افغانانو تر څنګ د دې لوبې لیدو ته یو شمېر هندیان هم ورغلي وو او د افغانستان د بری په اړه د ازادي راډیو سره د خبرې کړې دي. بیا هم امید ظاهر مالته ورسو.
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیرې شپې بری د افغانانو لپاره له هیجان او ولولو ډک و. په هند کې یو شمېر افغانانو دا بری په نڅا وطنونو نمانځلی. دوی چې د هند له بېلابېلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو ازادي راډیو ته ویلي په مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادوال سره بریا مبارک. موږ ته دوه ورځې مخکې چینې ته سفر کړی و د لوبې له خاطر بنګلور څخه راغلي و. ګربز دوی رحمن الله ګربز دوی ډېر ښه بیټنګ وکړ. نور
په ډېر وخت داسې خوشي سره مخامخ شوي نه وو او د شپې تر ډېره حده پورې مو د خپل خوشي احساسات هیڅ وخت هیڅ کنټرول کولای نه شو.
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوښي په ټولنیزو رسنیو خپره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بری نمانځلی. یوې هندۍ وګړې سنان ګیتا ازادۍ راډیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېره خوشاله شوې ده.
میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ
زل خپل ملګرو سره د هند له بنگلور چنئی ته راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېر عالی لوبه وکړه. زه ډېر خوښیم چې دا لوبه مې ولیده.
ویری هپی وذ دټ.
تیر لوبه کې پاکستان بیټنګ وکړ او په 500 اورونو کې افغان لوبډلې ته د 203 اتیا منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دا هدف دوه لوبغاړو پاوټ کې دوه پوره کړ او پر روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماته ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 1 سریلانکا سره لوبه وکړي.
و موریدل چې د هند په چنای کې کوم میدان کې چې افغانستان وتوانید پاکستان ته ماتي ورکړي نه یوازې افغانان بلکې یو شمېر هندیان هم ورغلي وو چې افغان لوبغاړي تشویق کړي او د غبریا افغانان سره په ګډه لمانځلې و. بل په لویه پکندهار کې د نصف په چوکاټ کې د محلي ټولګي او خون کې او زده کوونکي د یاد ټولګي و د بیا پیل غوښتنه کوي. پکندهار کې وسرچینی ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو نصف ادارې طالب چارواکو ته خبرداري ورکړی دغه ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنه کړی شي د بودیجه به یې نورو ولایتونو ته انتقال کړي. تفصیل به در راپور کړي.
په کندهار هویلمن کې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت په امر ټول محلي ټولګي د نامعلوم دلیل له امله وتړل شو. ازادي راډیو ته یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ویلي چې یونیسف د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړي که دغه محلي ټولګیو ته د بیا پیل اجازه ورنه کړي نو دوی به یې بودیجه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د شمیرو لمخې یوازې په کندهار کې شاوخوا 1500 محلي ټولګي فعال وو چې د زده کوونکو شمیرې زرګونو ته رسیده. د نورلاب سخي محمد په نومونو د دغه ټولګي دوه شوونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ژر تر ژره محلي ټولګي ته د بیا پیل اجازه ورکړي ځکه د دوی په وینا زده کوونکي نورو شوونځو ته لاسرسی نه لري.
د محلي ټولګي باندې دل زموږ ژوند کډاونو سره مخ کړی دي ځکه موږ بل دنده هم نه لرو. دغه لارې څخه موږ د کورنۍ ورځنۍ اړتیاوې نه پکه برابرول. زموږ سیمپونه په بولدک پر سرحد پر سپرینو کتابانه کرالې دا یو جنګ ځپلې سیمه ده. په داسې سیمه کې محلي سیمپونه خورا مهم وي ځکه هغوی د کلونو راهیسې بې علمه پاتې وي. نو محلي ټولګي د دوی لپاره د علم یو لویه سرچینه او ښه فرصت وو.
امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته واضح کړي چې ولې سیمپونه بند کړي دي، علت یې څه دي او موشت دار اخلاص کی زکه موږ یو ځنه ایتوم د دغه لارې څخه وو. اکثر وسازم د دغه لارې څخه دي بس دغه یو د کورنی امید ژوند او زندگی په برابر کړو.
د یونیسف دغه محلي ټولګې یوازې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تړل سوي او په نورو ټولو ولایتونو کې فعال دي. په عینې وخت کې د محلي ټولګیو زده کوونکي هم ژر تر ژره د دغه ټولګیو د پیلېدو غوښتنه کوي.
موږ همسایه زموږ استاد موږ ته سبقان راکاغه بند سوي. اوس دغه زموږ په کوڅو کې ګرځو، مکتب راسلیری دي. موږ غواړو چې داسې ملاتړ خلاص.
معلم صفیا ده. معلمان زده کوي، سپاره مې زده کول، خط مې زده کوي. زموږ درسونه بند سوي دي، موږ درس نه وایي.
زما نوم زورا دی. موږ داسې میاشت کېږي چې بند دی. موږ دلته سبقان ویلم. موږ غواړو استادان مو راسي او بیرته موږ شروع سي.
معلم سمی ولادی از مرد کور خواته سیم دی سو مشکیر باندی مرد کل ټول کشنان گرد پکسی کی گرد سبق نوای.
د کندهار د میوان ولسوالی وسیدونکو احسان الله وای د تیروش پښ میاشت رئیس ماشومان لز د کلوبې برخې سوي دي.
دغه محلي سیم تړل سوی دی. ما بچان مصر نوښته پاتېږي او بیا تعلیم پاتېږي. مخکې چولو دلې به درسونه ویل، یو شی زده کوئ. اوس ټوله ورځ په کوڅو کې یو د بل سره جنګونه کوي، هغسې ګرځي. موږ بیرته غواړو چې دغه محلي ټولګۍ موږ ته فعاله سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د محلي چارواکو غبرګون هم راواخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه سول. خو تر دې مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت د تېرې اپریل میاشتې په نیمایي کې د دغه محلي ټولګیو د بندېدو پر مهال ویلي وو چې دغه ټولګي به د چیرونو تر بشپړېدو پورې تړلې وي. د طالبانو د پوهنې وزارت هغه مهال ونه ویل چې چیرونې به څنګه وي او څومره وخت به ونیسي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. پر غزې د اسرایلو د هوایي بریدونو له تیزېدو سره ملګري ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت خرابېدو خبرداری ورکوي. پر غزې د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبې اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پر غزې بمباریو ته دوام ورکړی چې له امله یې شاوخوا اووه سوه کسان وژل شوي دي. همدا شېبه نوري اسنوري سره په سټوډیو کې د نوري صاحب ستړي مشې که تاسې جزئیات راکړي.
بله فریده جان، مننه. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړ چې غزې ته سمدستي تیل ونه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جټ الوتکو د تېرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي، خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې ویاندې لیلی اسپوزیتو وویل چې لتیلو پرته لاری نشي کولای په غزې ترنګه کې لری ځایونو ته مرستې ورسوي او مجبور دي چې پریکړه وکړي په کمو تیلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزې له 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیون له خپلو مینو بې ځایه شوي چې تقریبا شپږ لکو یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولې دي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د اسرایل پاوز پرون سه شنبې وویل چې په تېرې یوه ورځ کې په غزه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې هغه د مخکنۍ ورځې د 360 بریدونو پرتله زیاتو. پاوز ویلي په دغو بمباریو کې سخت دریځي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه د قماندې مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پوځ همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبې او سه شنبې ورځو تر منځ لږ تر لږه 104 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو دې اژانس ویلي چې د مړو دغه شمېر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. دا د اسرایل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ په ترڅ کې په 24 ساعتونو کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرایل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي.
په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون سه شنبې خبرلانو ته وویل چې متحده ایالات نشي کولی چې د یوې ورځې د مړو دغه شمېره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرائیل پر جنوبي ښارونو د حماس له لورې د اکتوبر د اوومې له برید وروسته چې اسرائیل غزه کلا بنده کړي، وګړي یې د خوراکي موادو، اوبو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
ډېره زیاته مننه نوریاس نوري و چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په اړه یې وروستۍ جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اورزګان د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د لوی لارې د جوړېدو او روغتي خدمتونو غوښتنه کوي. د اورزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وايي ولسوالۍ ته غزیدلې سړک د موټر د تګ راتګ لپاره مناسب نه دی. دوی وايي یاد ولسوالۍ ته غزیدلې سړک خامه ده او کله چې دوی پرې سفر کوي ژر خپل مقصد ته نشي رسیدلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې په یو کومک لرونکي بایپور موټر کې تر ساعتونو مزل وروسته د ترینکوټ ښار ته رسیږي. په دې موټر کې سپاره سپرلي اکثره ناروغان په خاورو او مټ کې ډیر پټ سوي دي، ځکه دغه لاره خورا لوړې او ژورې لري او ټوله یې خامه ده. دې ولسوالۍ ته دا غزیدلې لاره که څه هم لنډه ده، خود خرابوالی لامل د سیمې خلک مجبور دي چې پر پرایي لارو باندې د کومک لرونکي موټر په مرسته تاګ را تاګ وکړي. هغه ولی د یادې لارې پر سر له کلونو راهیسې یو اتاچا ډوله پخوانی کومک لرونکي بایپور موټر چلوي. د دې یادې لارې د خرابوالی څخه زیات شکایت کوي.
ورته د خصوص د سره مخ مخ چې موږ نه رسیدګي کوي چې مریض راته پیښ شي نه بل خو موږ د یو ساعت لار موږ د شپږ ساعت لار موږ پر لارې باندې اوریږ دي نه موږ نه سو کولای موږ اوریږ ډیر دي موږ مریض درځي نه رسیدل موږ شپخانې ته رسیدګي نه سو کولای بل ځای ته رسیدګي نه سو کولای نو موږ ډیر سره مایوس نه موږ د دولت سره غوښتنه لرو چې موږ غم دی وخورس.
نور محمد د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل وسیدونکو دی او غوښتنه کوي چې ولسوالۍ ته پر غزیدلې سړک دی پلو نور ته جوړ شي. دی وایي د څو ورځې وړاندې د لارې د خرابوالي له امله موټر چپاسو او ګڼ کسان پکښې کې تفیان شو.
سړکان په دا رقم خراب دي چې بل ورځ میا پښکو کې شهید نور خلک بون خبر سوي موټر چپاسلو شهیدان موږ خپل د اکازو شهید سلو نور زخمیان سلو زخمیان وس په کابل کې پراته دي جوړ سوي نه دي. سړکان په دا رقم خراب دي چې د ډېرې اندازې پرې خراب دي شاید تي خپل هم کتلی شي. د دولت صداقه ده چې زموږ سړکان را جوړ کړي.
د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ دا اوسیدونکي وایي د تیر جمهوري نظام پر مهال هم ورته هیڅ راز پاملرنه نه ده سوي او د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې و. دا خلک چې تیرې شل کلنې جګړې هم زیات ځپلي غوښتنه کوي چې په سیمه کې دي په نورو برخو کې هم پرمختیایي پروژې ورته پلې سي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی
اوس ګور موږ په ټول بازار کې یوه دانه برمه د اوبو لرو، ځکه چې پر هغه داسې حالات چې په نیمه ګنټه یوه ګنټه کې تاته یوه ګډوډ او داسې اوبه نه پیدا کیږي، خاص مرکز بازار کې. نور شاوخوا خو به ډیر کمی دي، خو ځې بازار وبه په حاله سي چې څوک د اودسو د خوراک وبه پیدا کی. هغه شبکې داسې دي چې په یو غنټه کې ته یو لمبر نشي ملاوه وي چې ته شمارې ته زنګ وې کاټ شي زنګ وې کاټ شي، ځکه چې هغه د یو دانه انتن ولاړ دی.
د اورزګان سیمه ایز مسولین هم د خلکو د ستونزې مني او په خبره چې هڅې فیل کړي دي چې په یاد ولسوالۍ کې به ژر تر ژره ځینې فرمختیایي پروژې فعالې کړي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان احسان الله حماس وایي
خاص اورزګان ولسوالۍ ته سمو د مخکې ولایتي ادارې مسؤلینو یو پلاوی تللی و، هلته څو ورځې وخت تېر کړل، علماو، قومي مشرانو، متنفذینو، د ولسوالۍ د مسؤلینو دغو سره یې لیدنه وکړه، عامو خلکو سره هلته یې جلسې وکړې او خلکو سره یې غونډې وکړې، د خلکو مشکلات یې واورېدل او هغه مشکلات مربوطه ادارات ته رسولې دي. انشاءالله امید سس هغه به محل سي.
د اورزګان خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا یو سل لس کیلومتري کې پرته ولسوالۍ ده چې د غزنی ولایت سره هم ګډه پوله لري. او یا دی ولسوالی ته غزیدلی سړک په سندونو مندونو شلو او غرونو کې تیر سوی دی چې څه موده وړاندې ورباندې څه اندازه کار هم سوی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله بیرته تخریب سو.
و مورده چې د اروزګان ولایت د خاص اروزګان ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کړی و چې سړکونه خراب دي او دوی همدارنګه د دغې سړکونو د خرابوالي له کبله نشي کولی روغتیا خدمتونو ته په سمه توګه باندې لاسرسی پیدا کړي. بلبله په کندز ولایت کې به یو شمېر دوکانداران وایي چې د طالبانو د واکمنېدو راهیسې د نارینه وو د هغو کالو خرڅلاو ډېر شوی دی چې په لکه څادر پټکي او داسې نور. ورزو په دې راپور کې لسیمې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په کندز کې د خولو او پټکیو بازار ښه تود شوی دی. پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره په کندز ولایت کې د خولو او پټکیو، چادرونو او د چادرویو بازار تر بل هر وخت ښه تود شوی او بینوالی هم زیات شوی دی. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي که څه هم خولۍ، پټکۍ او چادرۍ د افغانانو د فرهنګ یوه برخه ګڼل کېږي، خو د تیر نظام پر مهال بازار چندانې خوند نه درلود، خو اوس زیات شمېر خلک کندهاري خولۍ او پټکۍ پر سروي. د کندز ښار د چپن فروشۍ د رسي او دوکاندار عبدالقدیر آزادۍ راډیو ته وویل:
خیری د فروش کلا خوب است، بهتر از کلا و اسکات بهتر.
په دې وروستیو دو کلونو کې د کندهاري خولۍ او پټکیو او اسکاتونو او د چادرونو خرید او فروش ښه ډېر شوی دی. پر کلیوالو سربیره اوس د دولت مامورین او د ښار خلک هم خولۍ او پټکی پر سروي. د تیر حکومت پر مهال د خولۍ او پټکیو او د چادریو بازار خورا سوړو، اوس زموږ کاروبار ډیر ښه شوی دی.
د چپن فروشۍ راسته د کندز ښار مرکزی چوک څیرمه موقعیت لري. د دې رسې په دوکانونو کې پر چپنو، جیلکو، چکمنو سربیره هر ډول پټکۍ، خولۍ، واسکټونه او چادری پلورل کیږي. د دغې رستې یو بل دوکاندار محمد صابر شمولزی هم وایي چې د نظام بدلون سره د دوی کاروبار ښه شوی دی.
دغه د مجاهدین چې کله راغلی دي به دې سره د مندې خولیو د لونګیو د دې فروشه ښه شوی. سابق حکومت کې رواج و، لیکن دونه نه و، دونه فروشه نه و. د خولیو کې د قندارګي اوس دې کې دغه فروشه بیخي ډېر شوی ده. خلک دې نه ډېر استفاده کوي، هی اخلي بس لونګۍ اخلي او رشمي ښی زدنی سلونه پنځه.
د کندز د چهاردری ولسوالۍ یو اوسیدونکی حبیب الله چې د چپن فروشۍ په رسته کې د یو دوکان مخ ته ولاړ ده او کندهاري خولۍ اخلي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
کندهاري کلا خو دغه اوس رسم رواج ده، همدغه به استفاده کوو. سهار هم رسم رواج و، که مخکې څادر خلکو په سر کوو، څادر هم تاړو په کوله وخت و، په کوله هم په سر کوله، اوس خولۍ په سر کوو. هغه کوم وخت سره هر شی چې کوم وخت کې رواج هغه خوند کوي.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکی حیات الله بیا وایي چې د افغانستان د اوسني نظام ټول چارواکي پټکیو خولۍ پر سروي، نو په همدې خاطر ځوانان هم غواړي خپل ظاهري شکل د طالبانو په شان جوړ کړي.
ولاده چل سي دا پګړي سي دا ځان د قدر لري. موږ ته پښتنو کې دا فلې سي د لپچا کې ځان د قدر لري. دا لپچا کې کوم خیمستا جګمستا مزه ډېر قیمت ده. یو لپچا خوله په 1500 روپۍ باندې، یو لپچا خوله په 1000 روپۍ باندې، یو لپچا خوله په 1000 روپۍ باندې ده.
د یادونې وړ ده، پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو، پټکیو، د چادرونو او د چادرویو بازار ښه تود شوی او مینوالې هم زیات شوي دي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر ایڈیٹر کو دمن اوریدن کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دا چې په دې څو ورځو کې زات تلم د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې چې ډیر زیات کوچان دغه سیمه ته زات لوم. باور دی وسه چې دغه کوچان او هغه کسان ساریو لرونکي کسان، هغه کمالداران کسان چې مالونه لري، ډیر زیات د پستونځ کې وایي او داسې ژوند دی. باور دی وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنست او بل وچکلې هلمند واشیر ولسوالۍ د ډیر زپلې د پخ په پرتله باندې نو بس دوی اریان چې وسته ډول خپل مالونه د چي دي د ټول غاړې ته ولیدل دي او دته ورختا دي څه ډول وروزي څه ډول به تر کال کې دا چې جمعیم را روان دی. جواري دغه د پاره نسته، کړي بیا پخې یا پروډونه چې دغه د پاره نسته. نو د ډېرې کسانه دا غوښتنه و چې باید حکومت ودی ته پام لرنه وکړي. ډېر زیاته مننه ژوند دی وسته.
السلام علیکم. ما دی کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې موږ باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړي واوسو او یو قایس ملای اسلامي امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کړي دا تنای دی په کپنو باندې نه کیږي او بل می دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغسې پیشرفت ولرو. هر څه نور دنیا ګوره ټانګونه تیاریا توشکان مضایل هر څه جوړوي موږ هېڅ شی نه لرو. موږ هر څه په خرید یو. باید زموږ مکتبونه جوړ شي، زموږ مکتبونه شروع شي، دا زموږ خوندې ډاکترانې شي، زموږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي. دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده. خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
توی منی مای تر اور رسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان لرو خو در هغه وړاندې لنډ خبرونه. د برېټانیا د پاوز لیډر سټیز وای چې په افغانستان کې د برېټانوي سرتیرو لخوا د ملکی وګړو د وژنو او د اداو په اړه د څېړنو بشپړ ملاتړ کوي. امیر البحر ټونی راتکن چپرون د دې قضیه په تړاو موظف کمیټې ته د ځوابوي لپاره ورغوښتل شوی او ویلي دي چې دفاع وزارت او ټول مشرتابه یې د دې څېړنو ملاتړ کوي. دغه کمیټه د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د هغو افغانانو چې ماشومان هم پکې شامل وو په بیګناډ ولباندې د برېټانیا ځواکونو لخوا پناه د هلمند پناه دالي ولسوالۍ کې وژل شوې دي قضیه څېړي. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي چې څلور سوه میلیونه ډالر ته اړتیا لري چې په افغانستان کې تر ټولو زیانګاله کورنیو سره مرسته وکړي. د پروګرام نن په خپل ایکس کې شبکه کې لیکلي دي چې افغانستان انتظار نشي کولای او باید څه باندې 8 میلیون ډالره سخاوتمندانه مرسته له دوی سره وشي تر څو وکولای شي هغو سیمو ته چې واورې پکې وریږي او له واورو ورېدو مخکې دغه سیمې بندېږي باید زیانګانو سره د مرستې وشي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم تاریخي بریا ته مبارکي ورکړې او بیګانه وخت یې په خپل ایکس لیکلي دي چې افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سختو ورځو کې افغانستان خلکو او نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه. تېر ورځ افغانستان په لوی توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. پاکستانی چارواکو ویل چې د افغان کډوالو د سنول لپاره پاټکی او موقت کم جوړ کړی دی. د لاور پنډې د کمشنر په مشرۍ په پرنی غونډه کې دا پریکړه شوې ده او هغه افغانان چې د اکتوبر له نیروستۍ نیټې ورخوا په پاکستان کې نیول کیږي په دغه کمپون کې به ساتل کیږي او له هغې وروسته به بیرته افغانستان ته راستنول کیږي. او د اسرایلو پرون سه شنبې په غزه کې هوایي بریدونه زیات کړي او هستوګنو په ودانیو کې ډېرو کورنیو تر خاورو لاندې کړي دي. ویل شوي دي چې په دغې بریدونو کې چې د تېرې شپې راهیسې پر غزې دوام لري څه باندې 700 فلسطینیان وژل شوي دي.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه او پروسس له دریو ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غزیدلې ده.
دغه ومن چې دی په دست کې شنکیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي.
په بلاپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشې تر پریښودلو وروسته نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه څو کاله وروسته هم ناوړه اغېزې کوي.
پخوا چې وا زما ډېره ښکلې حافظه وه نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو.
په مرکه کې به واوري چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي.
په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې د پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی.
د نعمت الله په نوم یو کس وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې بې اعتباره یم.
کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول، د کور نه مو شیان وړی وو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خو به
ولی خدای دې خیر کی کرایه والا بد سړی دی
دا پوښتنه خو به زه ستاسو څخه وکړم چې دا څنګه سړی دی
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو په افغانستان کې د عمان بوټي روزنه د ډیرېدو په حال کې ده او دا مهال عمان بوټي تر لسو ډیرو ولایتونو کې د دې لپاره روزل کیږي چې د نشه یي موادو په پروسس کې کار ځینې واخیستل شي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دوی نظامیانو یوازې د یوې میاشتې په جریان کې تر یو نیم لک کیلوګرامه ډیر د عمان پروسس شوي بوټي نیولي دي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت لخوا خپره شوي معلومات ښیي سخ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 400 کیلوګرامه ډیره خیخې نیول شوی چې دا شمیرې په افغانستان کې د خیخې د ډیر تولید اندازه ښیي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په افغانستان کې د عمان بوټي په مرسته د شیشې جوړولو په اړه د ملګرو ملتونو تر اندېښنې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي چې نړۍ په افغانستان کې د شیشې د تولید د ډیرېدو په اړه اندېښنه لري د طالبانو د حکومت لخوا خپره شوي معلومات ښیي چې عمان بوټي په خوا یوازې په غور بادغیس او فراه ولایتونو کې پروسس او روزل کېدی خو اوس د افغانستان 14 ولایتونو ته غځېدلی دی د طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت لخوا د عمان بوټي او سپین رنګ مادې په اړه پر ایکس پاڼه خپره شوي معلومات ښیي چې د طالبانو د حکومت نظامیانو یوازې سش کال د اسد په میاشت کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 1,60,000 او 1,20 کیلوګرامه عمان بوټي نیولی دی د فراه ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته د عمان بوټي د پروسس په اړه داسې وویل
دغه عمان چې دی په دشت کې شنه کیږي غرونه کې بیا دوی خلک دلته راوي و چې کې د سنگ بیا ایف باسي د ایف سنگ بیا شیشه جوړیږي
د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبر شوی معلومات ښیي چې دوی سش کال یوازې د اسد په میاشت کې په کابل کندهار روزګان هلمند فراه غور او بادغیس ولایتونو کې د عمان د پروسس یوشت کارخانی ویجاړې کړې دي د غور ولایت اوسیدونکی محمد جلال چې په خوا د عمان کاروبار کوي ازادي راډیو ته وویل چې بې وزله خلک عمان بوټي د غرونو او دشتونو څخه راوړي او بیا په لوی قشاق کوونکو خرڅوي
مردان قریب میرند کور روزنه
مصرف یم کوي بیوز د خلک غرونو ته ځي دا بوټي راوړي او موږ له دوی څخه من په 500 یا 160 روپۍ رانیسو اوس د خلکو ګټ همدا ده بل کاروبار اوایت نشته موږ کمیشن کاران یو او رانیسو ډیره برخه یې هلمند او کندهار ته وړل کیږي نه په هیغو چې څه شی زین جوړیږي دلته موږ رانیسو او لوی قاچاق کول کی راځي او زموږ څخه رانیسي
دی نفر می از مو میره نن یې قچاوره کلان دیږي
د عمان د پروسس په پایله کې سپین رنګ ماده لاسته راځي چې کیمیاوي نوم یې ایفیډرین دی د ایفیډرین په مرسته د شیشې کیفیت لوړیږي او په نړیوال بازارونو کې د دې ډول شیشې غوښتنه مخ په ډیرېدو ده د طالبانو د کورنی چارو وزارت لخوا خبرې شوي شمیرې ښیي چې د دوی نظامیانو سش کال د اسد په میاشت کې 1,460 کیلوګرامه شیشه نیولې ده دا شیشه داسې مهال نیول کیږي چې د 1,400 شمسي کال یعنی پوره یو کال په بهیر کې 1,502 کیلوګرامه شیشه نیول شوی و په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره په 2014 میلادي کال کې 40 کیلوګرامه شیشه ونیول شوه چې د ټوخي د شربت په مرسته جوړه شوی و خو څومره چې په افغانستان کې د شیشې په جوړولو کې د عمان بوټي استعمال ډیریږي په هغه اندازه د شیشې تولید هم ورځ په ورځ سره ډیریږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په خپل کلنی راپور کې خبرداري ورکړ چې افغانستان په سیمه کې د شیشې جوړولو په برخه کې په لوی هیواد اوښتې دي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي تر درملنې وروسته هم د څو کالو لپاره د انسان پر حافظه او اعصابو د احتیاط د دورې ناوړه اغیزې پاتې کیږي د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د انسان او ټولنې ترمنځ اړیکه پرې کوي هغه معتادین چې درملنه یې سوي د عصبي ستونزو او حافظې د کمزورۍ له امله شکایت کوي او وایي چې دې ستونزې ژوند ورته ستونزمن کړی دی د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو
پخا یو کار چبچا کوي یاد
شعیب احمد چې یو کال کېږي نشه یې پرېښي وایي هغه وخت چې دی د پوهنتون محصل و که څه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرېښي خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزورې کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناکه نشه ده چې همغه یو ځل یې وڅکوي د اته څلوېښت ساعته د هغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پخوا یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې دی پنځه دقو پاس یا لس دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشهیي موادو د تشخیص مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشهیي موادو کې موجود مضر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډېر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی له یو کال راهیسې نشه پرېښي ده. دوی وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشهیي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشې په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړ. ډېرې مخکېنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبي څه وخورم بېګا لره رغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ به چې کله خمار شو نشه بیا نه وه، نو بس هیڅ.
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغېز په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشهیي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشهیي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل لغه نه استفاده کوي، هر ماده خپله په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بدې اغیزې لري. بدې اغیزې په عصبي سیستم باندې دادي چې کیدای شي دا په هغو رواني ناروغیو چې هغه ته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکون ده.
که څه هم معتادین باید د پنځه څلوېښت ورځو لپاره بستر کړل شي، خو ډاکټران کورنۍ ته توصیه کوي چې د څو کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او څارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زربستریز روغتون ډاکټر وحیدالله کوشان وایي چې د نشې پرېښودو دوه کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه ده کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ هغه شوبه کې وایي دا ورنه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم ته دین ویني دغه مواد مخدر افکار ته ژوند کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي چې احتیاط یو ذهني ناروغي ده. له همدې امله د نشې تر پرېښودو وروسته هم تر ډیره وخت د انسان په ذهني سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتې وي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. تیوی چیرن خی چی جګړې د نورو ځانونو ترڅنګ د احتیاط لامل هم ګرځي، او د جګړو په بهیر کې ډیری هغه ځوانان په نشو اخته کیږي چې له کورنۍ او خپلوانو څخه لرې د جګړې په لومړۍ کرخه کې وي. دا چې نظامیان ولې نشو ته مخه کوي، د جګړې په لومړۍ کرخه کې معمولا کوم ډول نشي مواد کاریږي، څنګه کېدلای شي چې د افغانستان غوندې نارامه او جګړه ځپلې هیواد کې خلک له احتیاط څخه وژغورل شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې د نشهیي موادو استعمال له جګړې سره څه اړیکې لري.
جګړه په انساني ټولنو کې د لویو ناورینونو لامل دی، نو په دې اساس جګړه له مخدره موادو سره له پخوانه ډېره نږدې اړیکه لري. مخصوصا هغه کسان چې په جګړو کې سرتیری دي، د جګړو په لومړیو کرښو کې پاتې شوي دي، هغه کسان چې پخپله یې د خپلو ملګرو مرګونه ټپی کېدل او د وینو بهېدل لیدلې دي. دوی له ډېرو جدي رواني ټروماګانو سره یا رواني صدماتو سره مخامخ کېږي، خپله د نورو انسانانو د وژنو لامل کېږي، د وینې د بهېدلو لامل کېږي، او خپله د وژل کېدلو ټپی کېدلو او اثارت له مستقیم ګواښ سره مخ دي. دوی له رواني پلوه خپل تعادل او توازن له لاسه ورکوي. په دوی کې په مجموع کې رواني ناروغۍ ډېرې دي او په خاصه توګه د مخدره موادو استعمال پکې له پخوانه تر نورو انسانانو ډېر لیدل شوی. په افغانستان هم لکه هره بله ټولنه د جګړو او له ناخوالو ډېره ځوېدلې ده، او په دې کې هم څېړنو ښودلې ده چې هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي په دغه کسانو کې د مخدره موادو د استعمال فیصدي ډېره لوړه ده.
نظامیان ولې نشو ته مخه کوي؟
نو دې عواملو ته په کتلو سره چې یو څوک له ډېر خطرناکه رواني ټروما یا رواني صدمې سره مخ وي او له بله پلوه په داسې یو سخت محیط کې ګیر وي چې د هغه لپاره د خوراک، د څښاک او د خوندیتوب امکانات ډېر کم وي، دغه کسان تر ډېره مخدره موادو ته مخه کوي تر څو له دې سختو شرایطو سره ځانونه عیار وساتي یا وکولی شي دغه سخت شرایط تیر کړي.
د جګړو په لومړیو کرښو کې نظامیان معمولا کوم ډول نشئی مواد استعمالوي؟
لډيري پخوا هغه کسان چې جګړې ته لګل کېدل هغوی ته د ښه جنگ کولو په خاطر د ډيري انرژي د درلودلو په خاطر له مختلفو موادو استفاده کېده، له الکولو نه نیولې بیا تر کوکاینو او تر چرسو تر هیروینو. دا ټول هغه څه دي چې په جګړو کې د جګړو عسکرو ته ورکول شوي دي، او د دغه موادو په واسطه کوشش شوی چې د عسکرو انرژي لوړه وساتل شي، هغوی ته اعتماد به نفس ورکړي، هغوی ته د بېخوبیو د زغملو توان ورکړي او د بې تفاوتي احساس ورته رامنځته کړي تر څو هغه خطرونه چې د دوی شاوخوا دي هغه ډېر حس نه کړي، په دې اساس وکولی شي هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي. د بېلګې په توګه په نړیوالو جنګونو کې د کوکاینو د استفادې مخینه ډېره پراخه ده، ځکه کوکاین هغه مواد دي چې خوب ته ضرورت کموي، یا مثلا په معقد ډول اعتماد به نفس او انرژي او بیدارتیا او قوت لوړوي. نو دا هغه څه دي چې په دغه سختو شرایطو کې ورته دا خلک ډېره علاقه پیدا کوي او فکر کوي چې له دې سره به دوی د دوی وضعیت ښه شي.
څه ډول نظامي کسان نشو ته ډېر مساعد دي؟
هغه نظامیان یا هغه کسان چې په جګړو کې ښکېل دي او له لوړو خطرونو سره له تهدیداتو سره مخامخ دي، لوی رواني صدمې ویني، دوی له مخدره موادو سره د مخدراتو له استعمال سره ډېر زیات مخامخ کیږي، او په ډېر احتمال سره دوی د ځان د نجات لپاره، د ځان د آرامش لپاره له مخدره موادو استفاده کوي.
نظامي کسان له کورنۍ او خپلوانو څخه لري وي، د کورنۍ او خپلوانو بیلتون او احتیاط هغوی ته څومره رواني ستونزې پیدا کوي؟
د کورنۍ حمایت کولی شي له محتاط سره د مخدراتو په پرېښودلو کې کومک وکړي او ډېره ګټوره تمامه شي. هغه کسان چې له خپلو کورنیو لري او ژوند کوي تنها او په سختو شرایطو کې ژوند کوي، لکه د جګړې په حالاتو کې، دوی تر ډېره دغه ملاتړ نه لري، د کورنیو مرستې ورسره ممکن نه دي. د دې تر څنګ نور نږدې دوستان، خپلوان او هغه اجتماعي ملاتړ چې په عادي حالاتو کې انسانان کولی شي هغه ترلاسه کړي، د جګړې په کرښو کې، په جګړه ایزو حالاتو کې د جګړې و عسکر ته مهیا نه دي. نو په دې اساس که دوی مخدره مواد شروع کوي او یا احتیاط ته مخه کوي، د دوی درملنه سخته وي او له ډېرو خطرونو سره ځانونه مخامخوي.
آیا یوازې په جګړه کې ښکېلو جګړه کوونکو ته نشي زیان لري او که پر عامو خلکو هم ناوړه اغېزې کوي؟
څېړنو ښودلې ده چې اکثره جنګي جرائم، اکثره ملکي تلفات د هغو کسانو لخوا کیږي چې دوی په یو ډول د مخدراتو تر اغیز لاندې وي، او هغه د دوی د قضاوت معیار، د دوی دماغي توازن، د دوی هغه احساس چې دی عادي انسان دی، او هغه عواطف چې عادي انسانان لري، د مخدراتو د استعمال په صورت کې دغه له منځه ځي، او تر ډېره دغه جنګي جرائم د هغو کسانو لخوا ترسره کیږي چې دوی له رواني لحاظه هغه خپل توازن له لاسه ورکړی وي او له مخدره موادو په استفادې محتاط شوی وي. نو په دې اساس دا یوه ډېره پیچلې او ډېره خطرناکه کې موجوده د افغانستان په چیر جنگ زپلو ټولنو کې په غریب او په محروم ټولنو کې د مخدره موادو د استفاده مخنیوي ډیر کار او ډیرو منابعو ته ضرورت لري. اولی اصلي تمرکز باید په دې وشي چې خلکو آگاهی لوړ شي او د وقایې د مخنیوي تدابیر ونیول شي، ځکه وقایه او مخنیوي نظر درملنې ته یا تداوی ته په کمو امکاناتو ترسره کیدی شي او کمو مهارتونو ته ضرورت لري. پکار ده چې په افغانستان کې په ښارونو کې په کلیو کې مختلفو اقشارو ته د مخدراتو اړوند کافی معلومات ورکړل شي، د دوی د فهم، د دوی د ژبې او د دوی د علمي کچې په نظر کې نیولو سره باید دوی ته مواد برابر شي ترڅو د مخدراتو اغیز، د مخدره موادو د استعمال پایلې او احتیاط وپیژني او خپل کورنۍ، خپل ماشومان او خپل ځوانانو ته په دې برخه کې کافی معلومات ورکړي ترڅو د مخدره موادو لري پاتې شي او له احتیاط نه ځانونه وساتي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي نعمت الله درې کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نه اهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سوم. نعمت الله زیاتوي چې کاروبار یې له لاسه ورکړی دی، ځکه د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوي کړي او په هغو یې نشه یي مواد رانیولي دي. دا چې نعمت الله لومړی نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د دل خولې څخه واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو سایه وه د غلط ما ته وویل که نن شپه او چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو دې سایلو ته به ډېر تلمه. بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قریض او ډېر تمافي. ما ته وویل که شیشه وهې هووهه یا لوګای لوګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې وویل هغه نالیسته رو 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 شاپ مې ورته کېده تر جغزي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل فیصد اغېزه وکړه. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و. د کورنۍ ما باندې همداسې د مور، د پلار، د خویندې، د ورونو زه پخوا وظیفه کې وم. وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شومه ما نه هغوی خوا بده شو. داسې ورو شو که خپل پلار مور راته لاس شي که خدای پاک دې کاشکې راکړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخدر نشې کې مې غلا کول، مجبور به وم. کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وی هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر کې دي، دا په دې 500 روپیو 100 روپیو باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به وم همدا کار وکړم. یوه ورځ زه خمار پاتې شوم، ډېر بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه مې پاپه فراری وم. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کور نه یو دوه بسکره وویست، هغه بسکلان 5000 قیمت وو. ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. بله خاطره مې دا ده، د خپل ځواني مې ده. خپل ژوند نه پېژنو، خپل مور پلار احترام نه پېژنو، یو ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ د آخراته مو پام نه یي، بس په خپل حالات کې نه یو. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې. دلته قبولي دي، زما وړکی ورور دی، دی او نیم کال کېږي هلته تلی قبولي سوی ده. مشر وروره ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغه مې ورور ته وویل که زه یې راته مارس کړم او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړشي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور جزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم. خمخمې مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کمال د کرایي کور له خاوند سره قرارداد کړی او کور ته ورکړه شوی وي، خو د کور خاوند ناڅاپه کمال ته وایي چې کډه بار کړی او د کور خالی کړی. دا چې د کور خاوند ولی کمال له کوره شړي، اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خزی، او خزی، چیری؟
سوایه، داده دلته یه ما
داده راغلم، چه دی را تاویل؟
دا زمان پا کور که چه بکره او سیگی، دا خلق سوک دی؟
نه پایگه ما چه سوک دی، اوس نوی دا کده شوی دی.
نو تاسی ولی زمان کور داسی چه تا بکره ورکوی، چه نه پیجنه؟
نو زخو پا کور که ناسه یه ما، زی چه پیجنه ما؟
نو زخون دا سوم یشت مسافرم، کور چه پا کرایه ور کرده ده؟
کور خود تا رهنما والا تا ویلیو چه پا کرایه ور کی، اغوی پا کرایه ور کرده ده؟
رهنما والا ده خوده خوار کی، زمان کور دیر بد سڑی تا ور کرده ده.
سنگ بد سڑی تا، تا دا سڑی پیجنه؟
او پیجنه می.
سنگ سڑی ده؟
بیا با اروس تا در تاو ام چه سنگ سڑی ده، اول باید دیده سڑی چاره وکم.
سنگ چاره ای که نه حق زن پا جنجال ما ور سرخته کوا، کور خود رهنما والا ور کرده ده.
زم رهنما والا تا ورزم.
و سریا پام کوا چه جنجال ور سرانه که
بس زب ویگم چه سور سر وکم. سلام علیکم.
و علیکم سلام حاجی صاحب، ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خیر جوړ په خیر.
شکر مننه. رازه رازه حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کینه.
سمه ده، ده کینم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی، خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستا دې د خادې لوړه کرایه شي، تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پوښتنه خو باید زه ستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی.
ما خو چې له رنګه وکوت ښه سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمېره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې زه دا کور دغسې یو سړي ته ورکوم.
ښه خیر، اوس راته ووایه چې سړی څه بدي لري.
واوروره، دا سړی پوډري دی، نوره بدي لا څنګه یي. زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوې کوي، شل نور فسادونه کوي.
د ده پلار دا کار نشي کولی حاجي صاحب. زما سره اسناد شته، قرارداد یې را سره لیکلی دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولی، بېغمه اوسه.
تا چې کور ورکړ څنګه سړی و؟
سپین ګیری سړی و، خم مبارکه سپینه ګیره یې درلوده.
وا وروره، دروغ یې درته ویلي دي. دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. ښه سمه ده، زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک و ورته وایم چې کور خالي کړي. نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم. دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
خبره که دا دی، درغلم، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
و علیکم سلام وروره. ښه یې
ورور؟ که یې ته مې ونه پېژندلې. خیریت خو وه؟
او خیریت دی. په دې کور کې ته اوسېږي؟
هو زه اوسېږم. ولې؟
زما نوم سید محمد دی، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و، د کرایې اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما انډیوال دی.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد یې د یوه سړي وي او په کور کې د بل څوک اوسېږي.
نو بادره، اوس مشکل څه دی؟
مشکل دا دی چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چا ته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم. کور خالی که او خلاص.
ښه سمه ده یاره، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی که. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.